The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum urana uridun ko da Voice of America jiwa radio de nand gol roz da kal 2022 march da miashte swala samanya thara da waq Pakistan ki da saharish pa Afghanistan ki pinni me aw Washington DC ki da etwar roz da shpe 9 baji di padinim sata khabari khbarawuna ki dar taza shpa ko man har kale wa yam blande ko mahim khabruna awal sati ki د ناتو غړي هیواد پولند پولیس ته چیلمه د یوکرین په یو لوی اډا باندې د روس د پوز لخوا بمباری کې 15 دیرش کسان وژل شوي او یو څلور دیرش نور ژوبل دي. د دې سره سم د هیواد په نورو لوی وړو ښارونو کې هم درنه جګړه روانه ده. د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې پښتنو ته ورپېښتونځو باندې درې ورځنۍ جرګه کې په اخیری ورځ وینا کوونکو د پښتنو په خاوره د بدامنۍ د ختمون په خپلو وسایلو د آئین لاندې اختیار او په افغانستان کې د مداخلت نه کولو غوښتنې کړي او د پاکستان پارلیمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ په تحریک رائے ورکولو ورځ باندې واکمنه ګوند د لس لکه پلویانو راجمع کولو اعلان کړی او د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي دی ویر لري حکومت د ناباورۍ د تحریک لاره په درغلې باندې نیول غواړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ناتو غړي هیواد پولند پولیس ته چیلمه د یوکرین په یو لوی اډا باندې د روس د پوز لخوا بمباری کې 15 دیرش کسان وژل شوي او یو څلور دیرش نور ژوبل دي. د دې سره سم د هیواد په نورو لوی وړو ښارونو کې هم درنه جګړه روانه ده. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې په دغه حمله کې د وسلو لوی ډیپو ته باکړې شوې چې د خارجي هیوادونو لخوا راوړل شوې وه او دغلته د تربیه کار هم ترسره کېده. دوی داوا وکړه چې دې حمله کې یو څلتیا په کرای راوستل شوي جګړه مار وژل شوي دي. رویټرز خبري ادارې تر دې وخت پورې خپل راپور کې د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم پخلی نه دی کړی. د امریکا قومي سلامتیه سلاکار جیک سولیون ویلي د امریکا استخباراتي چارواکو لپاره دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده. د سی این این سره خبرو کې د ویلي دي چې د دې حمله سره ښکاریږي د روس صدر ولادیمیر پوتین نه امید شوه ځکه چې پوځي هغه پرمختګ په جګړه کې نه کوي د کوم چې یې تمه کوله. د سی بي اس ټي وی سره خبرو کې هاغلی سولیون خبرداري ورکړه کچري روس د ناتو په کوم غړي هیواد باندې یو هم گزار وک نو بیا به ناتو ارو مرود دغه ته جواب ورکړي. د روس مرستیال خارجه وزیر خبرداري ورکړې وو چې کچري د غربي هیوادونو لخوا یوکرين ته د وسلو کم کاروان ولیدل شو نو دوی به په هدف کوي. برتانیې ویلي دي چې د روس له اړخه دا حمله د جګړې سی واقعدو اړخته اشاره دي. د ناتو یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د حمله په وخت هیڅ کوم د ناتو غړو هیوادونو چارواکي دغلته موجود نه وو. د یوکرين په تخت کې هم په اطرافو کې جګړه روانه ده او په خار کې ګیر پاتې خلک د څختو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال چې د پرورۍ څلورويشتمې را په دی خوا د روس لخوا د یرغل وروستو د هیواد نه د کډه کوونکو خلکو شمیره شل لکو ته رسیدلې ده. یوکرين چارواکي وایي چې د هیواد په هوایي ډګر او خوښ سیمو کې د روس لخوا تازه حمله شوې دي. د یوکرين داخله وزارت چارواکي وایډایم دینی ینکو ویلي د یوکرين پوز په خارکیف او مایکولویوف خارونو کې د روس د پوز پر ضد مقاومت وړاندې کوي. د امریکا یو صحافي هم پروند روس پوز د کیف په شمال غربي برخه کې په ایرفین سیمه کې وجلې دي او سره بل صحافي جوبل شوه. دا خبره د پولیسو ځای مشر کړي ده. د یوکرين یو مارکچی مایخیلو فودولیاک ویلي د روس سره غټورې خبرې روانې دي او تمه ده چې ورځ دوه کې دغه کومه مثبته نتیجه مخه تر راشي. په خبرو کې د روس د وفد یو غړي لیونید سلاتسکی لا قولا ریا خبری ادارې هم ویلي دي چې د یوکرين سره خبرو کې لوی پرمختګ شوه او امکان د زور کومه لوزنامې ته ورسیږي. د خیبر پختونخوا په بنوخار کې پښتنو ته ورپېښتونځو باندې درې ورځنۍ جرګه کې په اخیری ورځ وینا کوونکو د پښتنو په خاوره د بدامنۍ د ختمون په خپلو وسایلو د آئین لاندې اختیار او په افغانستان کې د مداخلت نه کولو غوښتنې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي دی ورډیو ته ویلي چې په بنو کې د پښتون قام درې ورځنۍ جرګه د پښتنو په کامیابترینو جرګو کې ده. د وای چې جرګې ته په سپک نظر کې چا هم وکتل نو نتایج به د احمد شاه بابا تر جرګې هم درانه او جووروی. هغه لیا تخزیخ په یو خبره بیا بیا تکرار کړه او وی ویل چې پښتانه پاکستان ماتول نه غواړي خو په غیر آئینی پاکستان کې اوسېدل هم نه غواړي. د زیاته کړه پښتانه په خپل وسایلو اختیار غواړي کوم چې قران هم مني ملګرو ملتونه او د پاکستان آئین یې هم وایي. د دې جرګې غوښتنې اکثر له ریاست او ریاستی پالیسۍ سره تړلې دي خو د پاکستان مرکزی حکومت پوز یا کوم چارواکي تر اوسه په بنو کې د درې ورځنۍ جرګې په اړه باندې څه غبرګون له رسنیو سره نه دی شریک کړي. هغلی اڅکزی وایي چې پښتانه نور امریکای چین روس اسلامي یا غیر اسلامي قوت ته اجازه نه ورکړي چې د پښتنو په خاوره جګړه وکړي. هغلی اڅکزی په خپل خبرو کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د افغانستان استقلال ته لومړی تو ورکړي. که څه هم طالبان د وسلو په زور په افغانستان کې واکمن شوي، خو محمود خان اڅکزی له طالبانو وغوښتل چې نور دې په زور بچاهي نه نړوي. اڅکزی وویل په کار دي چې د افغانستان په چارو کې له پاکستانه مداخلت ونشي، خو وایي که څوک پکې مداخلت کوي نو په د چې د پاکستان پښتانه مخاوني سي. د پیپلز ګوند مشر او پخوانی سېنېټر په هرتلا بابر وویل چې پاکستان کې موجود قانونو کې ترټولو زیات پښتانه د ستونزو سره مخ دي. د زیات اکړه چې پښتانه ته لومړی امن او بیا خپل ژبې ته خدمت کول دي. د ویل چې د تیرو څلوېختو کالو راهسې د پښتنو په خاوره وور بل دی او دا څوک نه مړ کوي بلکې پښتانه به یې خپل کوي. د بونو په درې ورځنۍ جرګه کې د پښتنو په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تجارتي، کلتوري او تعلیمي ستونزو او د پښتونخوا او په بلوچستان کې د پښتنو په وسایلو خبرې وشوې او اکثرو ویناوالو وغوښتل چې د پاکستان له ریاست سره دي د پښتنو د اشتراک یو نوی تړون وشي. د پاکستان پارلیمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ په تحریک رای ورکولو په ورځ واکمنه ګوند لس لکه پلویانو درجه مقبول اعلان کړي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي ویره لري چې حکومت د ناباورۍ د تحریک لارا په درغلې باندې ولغواړي. نوموړي په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په وخت دا خبره کړې ده. د ویل چې پارلیمان کې هر یو غړی د خپل ووټ د کارولو حق لري، خو حکومت یې د مخنیولو سازش کوي. د زیات اکړه د پاکستان چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ او الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې څوک دې هم دې ته پرېږ نه دي چې د اسمبلی یو غړی د خپل ووټ کارولو څخه منع کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو په ورځ به لس لکه کسان راجمع کوي او رای اچولو لبه پارلیماني غړي دغه خلکو په مینس کې ودانۍ ته دننه کیږي او بیا به بهر هم دغه خلکو څخه تیریږي. په جواب کې د مخالف ډلو د تحریک پی ډی ایم مشر مولانا پلورمان ویلي د لس لکه خلکو جمع کولو پر ځای د واکمنه ګوند پارلیمان کې دننه یو سل دوه او یا غړي راجمع کړي چې وزیر اعظم له رای ورکړي. مخالف ګوندونو او واکمنه ګوند تر مینس بیانونو کې تیزی راغلي او مخالف ډلې د ملکی پوز نه غوښتنې کوي چې د سیاست څخه ځان لري وساتي، خو پوز په نږدې کې ویلي دي چې دوی د ملکی سیاست سره هیڅ کار نه لري. داخله وزیر شیخ رشید ویلي د ناباورۍ د تحریک په ورځ اف سی او رینجرز یې رابللی دي او که ضرورت پیښ شو نو پوز هم رابللی شي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته وګورئ. د نیم ساعته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا. د ناتو غړي هیواد پولند پولیس د سیل مده یوکرين په یو لوی اډا باندې د روس د پاوز لخوا بمباري کې 15 دیش کسان وژل شوی او یو سلسله دیش نور جو بل دي. د دې سره سم د هیواد په نور لوی وړو خارونو کې درنه جګړه روانه ده. په دغه حق لوانه زمونږ همکار فواد لامین نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د میزایلو حمله کړې ده چې پکې 15 دیرش تنه مړه او یو سلو څلور دیرش نور زخمیان شوی دي. دا پوځي اډه د اوکراین لویدیځ برخه کې د پولند له سرحد نه 25 کیلومتر لری پرته ده. د دې پوځي اډې نه صرف 15 کیلومتر لری د اوکراین لویو ښار پروت دی، چیرته چې پولند ته تلونکي زیات شمیر اوکراینی کډوال هلته راغونډ شوی دي. استخباراتی ادارو په لویو ښار کې میشتو تنظیمونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکراین لویدیځ سیمه نور امن ځایونه نشي ګڼل کېدی او دوی ته پکار ده چې د ځان د تحفظ خیال وساتي. د روس د خارجه وزارت نائب سرګی ریابکوف د خالی اسشان به پورز ویو چې ماسکو اوس د وسلو او ګوله بارودو هغه قافلې چې مغربي هیوادونه اوکراین ته رالیږي د یو قانوني پوځي هدف په سترګو ورته ګوري او هغه به ولي. د ریابکوف د دې خبرې په تناظر کې ځینې مغربي سفارتکاران د پولند سرحد ته نږدې پوځي اډې باندې د روس حمله د یو قوي خبرداري نښه ګرځولې ده. بل پلو د اوکراین په ختیځ کې د ماریوپول ښار یو لسم ورځ هم په کلابندۍ کې تیر کړه. په هغه ښار کې پاتې خلک د خوراکي توکو، د سون توکو، بجلی او ګیسو د سخت کمښت سره مخامخ دي. د ماریوپول ښار کونسل د اتوار اکشن په پورز یو بیان کې وویل چې د فبروري 13 نیټې راهیسې کله چې روسانو په اوکراین باندې یرغل پیل کړ تر اوسه په ماریوپول ښار کې قریب 2200 کسان وژل شوی دی. په بیان کې راغلی چې صرف په تیر یو شواروز کې لک تر لک 22 ځله په غخار د روسانو لاړخه بمباری شوی دی. په همدې حال کې د اوکرين امنیتي چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو د کیف ښار ته نږدې ایرپن سیمه کې یو امریکایي خبریال په ګولۍ وشتی او وژلې دی او یو بل خبریال یې زخمی کړی دی. د کیف د ځایي پولیسو مشر انډری نایبیتوف د اتوارې اکشن په پوره ځا خبر ورکړ. هغه ویلي و چې وژل شوی صحافي د امریکا نیویارک ټایمز اخبار ته کار کاوه، خو وروسته نیویارک ټایمز وویل چې هغه خبریال په خوا یو وخت د دوی لپاره کار کړی و، مګر اوس یې د دوی خبریالي نه کوله. نیویارک ټایمز د وژل شوی خبریال نوم برنت رینارد خودلې دی. دویم خبریال چې زخمی شوی هم امریکایی دی او د معالجې لپاره روغتون ته رسول شوی دی. هغه چې خپل نوم خوان خودلې وایي چې برنت رینارد په غاړه کې په مرمۍ ولګید. د کیف د ځایي پولیسو مشر ویلي برنت رینارد په ایرپن کې د روسي ځواکونو لخوا وشتل شوی، مګر د دې واقعې په اړه یې نور تفصيلات نه دی ورکړي.
د خبر پښتونخوا په بنو ښار کې پښتنو ته ورپېښ ستونزو باندې درې ورځنۍ جرګه کې په اخیری ورځ وینا کوونکو پرون د پښتنو په خاوره د بدامنۍ د ختمون په خپلو وسایلو د عین لاندې اختیار په افغانستان کې د مداخلت نه کول غوښتنې کړې دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو د ډیو رادیو خبريال عدنان بیټنی په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په جرګه کې شریک پتلې قانون په لطیف افریدی وویل غړي دا ډیره ارزښتناکه جرګه ده او تمتر لري چې د دې په ګټورې نتیجې وي.
کدی وسایل مسله شي، کدی تعلیم مسله شي، کدی جګړو مسله شي، او پښتون څنګه د ایجنټۍ لپاره دا شر د سلويش کاله استعمال شي، زموږ د جرګې ان شاء الله یو مقصد دا هم په کار دی چې باید چې دا ایجنټۍ نه پښتانه په کلار کې د کفر د کارخانه کې کول او کړی یو بل ته کافران ویلو دا ویلو دا ختم شي. نو زه وایم چې دا جرګه په ډیر اهم موقعو شو.
د بلوچستان هر نوې سیمه څخه په جرګه کې شرکت کوونکي سپینجر عبدالستار وای چې ځکه په دې جرګه کې شرکت کړی چې د دوی د سیمه پر وسایلو دوی اختیار نه لري
چې موږ په ځکه کې کوم مادنیاتي لکه کویلا لکه کرومایش لکه جپسم وغیرہ وغیرہ موږ د خپل کاروبار ته لکه موږ نه له سوبې ځای غواړو او نه له مرکز پر موږ باندې دونی ټیکسونه یشي دي چې موږ کوم شهر اباسو هغه موږ ته په نقصان کې تمامیش.
کم پرسته سیاست بازار او د نېشنل ډیموکراټک ګوند یو مشر بشیر مټه وویل چې پښتانه په پاکستان کې د امن او خوشحالۍ ژوند او هغه حقوق غواړي کوم چې آئین ورخړې دي.
دې ملک یو آئین دی جوړ شوی، هغه آئین باندې عمل نه کیږي. کوم غویمن چې په اسلام آباد کې نن روان دی یا سبا روان دی، نو دا دی بچی چې دلته دا آئین چې کوم دی امپلیمنٹ کوي یو امپلیمنٹ کوي نو بل دا آئین چې دی دا دا سړي چې یو صوبېدار د نور ټول ملک نه زیات اختیار ورکړي، نو دې کې د کانفیډریشن یا د فیډریشن هغه پرنسپل خراب شوی دی. موږ دا وو چې موږ په داسې ملک یو شو چې هغه یو ډیسنټ خشته ملک وي، امن وي پکې، انصاف وي پکې، پروګرس وي پکې، ازادي وي پکې.
د جرګې قربا پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان مشر عبدالقهار ودان وایس اف امریکا ډیبا ته وویل په دې جرګه کې دا څرګنده شو چې پاکستان کې ترهګري پر ضد جنگونو کې وژل شوي اتیا زره شش پیته زره یوازې پښتانه دي. ودان وویل په جرګه کې د پښتانه وطن د ګډ ګډ استازو مشرانو او په هر د خپل سیمو او د کام د شریکو ستونزو په باب خبرې وکړې او د هغوی حل لارې تجویزونه یې ورکړل. ودان وویل چې دا ټول نن د جرګې په اخر کې به په ایوا تفصیلي اعلامیه کې خبره وي.
چې کما خبره پر مشکې شدا د شتګردي انتیا پسندي دا جنگي خلق دي دا په کور کې نه سره د خېجه نو د دې مهن به اوله خبره دا کیږي چې موږ وګر جهان ته وای شو موږ پر امن یو او موږ ته جرګو د لارې خپل فیصلې کوو. اوس تاسو ولیدل چې دی وایي چې په پاکستان او یا زر انسان امړي په دې کې اوس معلومه سو چې په تزر خالی پښتانه دا خو موږ مړي ته د شتګردي خو ځه ښکاریم ما زه خو نه يم د شتګرده ګرد نه لري ته به موږ دا جرګه اعلان کړي دا جرګه به وایي چې زه د شتګردي ښکاریم.
د زرګي جوړورکو په خبره په زرګک شي 5000 تنو ته دعوتنامې ورکړل شوې وي، خو وایي چې په درې ورځو کې د شزینو په ګډون تر درې ګونه زیاتو کسانو شرکت کړی. زرګي ته وینا پر مهال وینا کوونکو اقتصاد جنگ او وسایلو سره سره د شجو د حقونو او ستونزو په حل کولو زور ورکړو. ویناوالو پاکستانی رسنیو کې د جرګې ته او د پښتنو د مجموعي مسلو ته په رسنیو کې ځای نه ورکولو باندې سخت نیوکه هم وکړي. عدنان بیٹنای ډیوا بنو.
د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو په واکه دراتلو سره سم بیروزګاری سیوا شوی او خلک د مالی مشکلاتو سره مخ شوی دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې په دغه حال کې ماشومان په کار کولو باندې مجبور کړي شوی دي او میاندې او پلاران په خپل بچو خرڅولو مجبور دي. خو د ماشومان او د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په افغانستان کې خلک دې ته مجبور شوی چې داسې غیر شرعي او غیر قانوني کارونه وکړي ولې چې خلکو ته دې وخت د دوه وخت ډوډۍ ضرورت دی. د ډیور ډیو خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
په افغانستان کې مهندې او پلاران په داسې حال کې خپل لوريانو خرڅولو ته مجبور شوی دي چې د ملګرو ملتونو یا یونایټیډ نیشن په راپور کې ویلي شوی دا وخت 6 میلیونه یعنی 2 کروڑ پورې افغانان په هیواد کې د لوګي خرڅوي دي. خو ماشومان او افغان میرمنو د حقوقو فعالان وایي په افغانستان کې د نظام بدلیدو نه پس د زیاتره خزو او سړو خپل وظیفه یا روزګارونه د لاس اورکل او سخت اقتصادي ستوندو سره مخ شول. د افغان میرمنو د حقوقو فعال پروانه زیایي وی ویډیو توای په افغانستان کې د سکوت نه ورستو خلک د هر څه خرڅولو ته اړشل.
موږ خلک اته موږ د شهیدان سولو د داس کډیو چې خلک خپل لومي خرڅ کړلې لوري خرڅ کړې او بیا میډیا ته خبر راو او تل بیا خلک کومک سره وکړه غلوري برته دوی ته ورکړل. نو شدا چې زیوی چې کوم بیان وي هغه په موسات کې کار کاوه هغه کارونه پر ودا لري د لو ماشونه نه و نو دوی طبعا مجبور رسولې چې یو څه خرڅ کی د کور سامان خرڅ کړی زه خپل د ملګرو شاهد او مچاغو خپل د کور غلین چی خرڅولې نو داسې حالت افغانان راو تل او ډېر بدلاتو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی په هرو دریو ماشومانو کې یو ماشوم د لوګي سره مخ شوی او د لاسا مندي او پلاران دي ته مجبور شوی چې خپل ماشومانو په کومړی کې ودونه وکړي کار کول ته یو باسي او خرسي کړی. د افغان میرمنو د حقوقو فعالانی وای د طالبانو د راته ګروستا او اقتصادي بندیزونو د لاسا د سړو ترڅنګ خزي په کورونو کې کیناستلې او مالی مشکل سره مخ شولې. پروانه زیایي وای اوس په افغانستان کې خلک د دوه وخته ډوډۍ تر لاسه کولو هڅه کوي دي او خزي د خپل هیواد نه وتل غواړي.
زه چې کله طالبان رااله په هغه ورځ هم په کابل شهر کې ومه کابل کې اوسېدلم او هر څه شاهد وم او څو میاشتې حالت پاته سول مکه چې د طالبانو حکومت رااله او ابل حکومت سکوت سو د هر څه شاهد وم. خو یګانه چې مشکل ډیر جوړ سو هغه اقتصاد او چې اقتصاد د خلکو ضعیف سو او بيخي د مینځه ولر اقتصاد خلک ودیت ارس ول چې راوځي خیرات ټول کې دیت ارس چې لري کې پټاټي خرڅ کې ان دي هغه کسان چې مخکې پروفیشنل وظیفه درلود
د ماشومانو د حقوقو فعالان وای د میندو او پلرانو لخوا خپلې لوريانې خويندې او د کور نور کسان خرڅول غیر شرعي کار دی او د هیواد د قوانینو نه سرغړونې دي. خو دغه کارونه په جنگونو او سخت اقتصادي حالت کې کیږي. د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر وی ویډیو توای اگر چې خپلې لوڼه خرڅول یو غیر اخلاقی او ناروا کار دی خو باید نړیواله ټولنه د افغانستان د ستونزو حل راوباسي.
جرم یا ګناه چې دا نه خو دوانو طرفو ته دا خو منو خو اوس دا چې لکه الته کې داغي نوټس وسو کخلی او څنګه بیلی نو هغه بیا یو دای چې ریاستی توګه باندې دواری هم جوړیږي چې ریاست د داسې سیزونو مخنیوي کوي او دویم د معاشره د وګړو هم جوړیږي کفارس کا داسې کیږي نو د دې سره د قوم او د ملک بدنامي کیږي په کار دا چې په ګډه باندې په شریکه باندې د دې مخنیوي وشي.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وای د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په کوم ګډ کې هم چې یو هیواد د اقتصادي ستونزو لوګي او بیروزګاری سره مخ شي نو بیا خلک دغه ډول غیر اخلاقی او غیر قانوني کارونه د خپل حاجتونو پوره کولو لپاره کوي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د متحده عرب اماراتو سرخار ابو ظبی کې په کیم کې د رکړې شوی افغانان د خپل راتلونکو لپاره اندېښمندي دي. د افغانانو کې جرنالستان، وکیلان او د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو هم شامل دي چې د تیرو 3 میاشتو راهسي د غلطه په کیم کې پراته دي. دیو ته د راپېخ مشکلاتو په اړه باندې د ډیور اډیو خبريال عرفان بهادر نور تفصیل تاسو ته ابو ظبی څخه وړاندې کوي.
د افغانستان نه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوی افغانان وي چې دوی سره د خپل راتلونکو فکر دی ځکه چې وو میاشتې وروسته هم دوی ته معلومیږي نه چې د دوی سره کړې ژمنې به پوره کړی شي کنه. امان ارسلان چې د غزوبه کیمپ کې میشته وای چې د افغانستان نه راوستل شوی خلکو کې جرنالستان، عسكر وكيلان او هم جنس پرست هم دي سوکی د ذهنی فشار لاندې دي.
As we see people in here are at risk Afghans, and we know at risk Afghans are from all groups of people. They are not just the people who have a path to the United States. It's like the journalists, like the other people, like military, like prosecutors.
دلته یوازې هغه افغانان نه دي چې د امریکا تلو اجازه لري، خو نور ژورنالیستان، عسكر، وکیلان، اقلیتی غړي هم جنس پرست هم دي چې ور سره امریکا ته د تلو اجازه نشته، او دوی نړیوالو ادارو دلته راوستي او اوس ورته ادارې وای چې نور هیوادونو ته بوتلو ذمہ واری د دوی نه ده.
لیلا امینی چې افغانستان کې وکیل و، وی ویډیو ته ویل چې امریکا او نورو هیوادونو لپاره دي چې ابیدوبه کیم کې د رکړې شوی خود او ماشومان ته پاملرنه وکړي. زه لیلا
امینی یو تن د افغانو مدافع وکیلان څخه او اوس ابو ظبي کمپ کې شپږ میاشتو لپاره مهاجره، او دې فرصت څخه غواړم د امریکا او نورو هیوادو څخه غوښتنه وکړم چې د افغانو خویندو میندو په اړه په ابو ظبي کمپ او نورو کمپو کې جدي پاملرنه وکړي او دوی سرنوشت تعیین کړي.
یو بل مېرمنه چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د لپاره کار کولو وی او ویډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې دوی سره د مرسته وکړي شي، ځکه چې دلته راتلونکي د اندېښنو ښکار کیږي.
هلو، آی ام غزل. آی واز ون اف وومن اکټیویست اند سایکولوجیست ان افغانستان. دیس ډے آی وانت فرام دی ورلد اند یو ایس ای اسپیشلی دټ پلیز ایواکویټ.
زمانم غزل دی او ما په افغانستان کې د ښځو حقوقو لپاره کار کولو. زه د نړیوال هیوادونو نه غواړم چې موږ او میاشتو نه دی کم کې میاشت یو. ښځې ماشومان تنګ شوي دي او موږ د خپل راتلونکي لپاره د اندېښنو ښکار یو.
د بیدوبه د کیم کې ګلشمیر د ماشومان هم دي چې مکتب ته تلو په عمر کې دي، خو دلته ور سره سہولتونه نشته. دا افغانان غواړي چې زر تر زره دې بهر هیوادونو ته بوتلی شي چې خپل ژوند په نوې ډول پیل کړي، خو نه نړیوالې ادارې او نه هیوادونه د دې افغانانو آواز اورېدلو ته جوګه ښکاري. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
د پاکستان پارلیمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباوري په تحریک رائے ورکولو په ورځ باندې واکمنه ګوند لاس لکه پلویانو را جمع کولو اعلان کړی دی. د ډیورې خبريال را بیا پیر په دغې نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې مخالفو ګوندونو وزیر اعظم عمران خان په ضد د بیباوري تحریک راوستو د پریکړې ورسته، پارلیمان مخې ته د ووټینګ په ورځ لس لکه کسان جمع کولو اعلان کړی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویره څرګنده کړې چې حکومت د درغلي د لارې د بیباوري لاره تړل غواړي. په اسلام آباد کې د یو خبري غونډي سره وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل د پارلیمان هر غړی که هغه د حکومت وي او که د مخالف ګوندونو په پارلیمان کې د ووټ کارولو حق لري، خو حکومت د دې د مخنیوي سازش کوي.
میں مطالبه کروںگا، اپیل کروںگا اسلام آباد های کورٹ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، الیکشن کمیشن سے.
زه د پاکستان د چیف جسٹس، د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس او الیکشن کمیشن څخه غوښتنه کوم چې ته هم اجازه ورنکړي چې د اسمبلی یو غړی د بے باوري تحریک کې ووټ کارو ولسخه وګرځوي. وفاقی وزیر فواد چودھری د دې څخه وړاندې ویلي وو چې د بے باوري پریکړه د راتلو په ورځ به اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته لس لکه کسان جمع کوي.
اوس جلسه کې اندر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا ووٹ ڈالنے کے لیے، پھر اس مجمع میں واپس گزر کے جانا پڑے گا. واپس
د بے باوري د تحریک په ورځ به لوی جلسه کوي او ووټ کارونکو ته به دغه جلسه په منځ کې پارلیمان ته تیرېدلو او بیا د پارلیمان څخه د راوتو پس هم د دغه جلسې په منځ کې تیرېدل وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت دغه اعلان په عکس العمل کې ویلي، واکمن ډله د لس لکه پر ځای په کار دي وزیر اعظم په ضد پارلیمان کې یو سل دو اویا غړي جمع کړي. د مخالفو ګوندونو له اړخه د وزیر اعظم په ضد د بے باوري تحریک قومي اسمبلی کې جمع کولو وروسته حکومت او مخالف ګوندونو له اړخه پر یو بل سخت سیاسي برودونه کیږي، او په داسې حال کې د مخالفو ګوندونو له اړخه د فوج څخه مداخلت نه کولو غوښتنه کیږي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وزیر اعظم عمران خان د ولس اعتماد بایللی او اسټابلیشمنت ته هم پکار دی چې د هغه خبرې ونه مني. حکومتي وزیر فواد چودھری ویلی وو فوج د حکومت سره ولاړ دی ولی چې د دوی تر مخه دا د فوج آئینی سي موارد هم. د فوج د مطبوعاتي څانګې بیان میجر جنرل بابر افتخار البته په تیرو ورځو کې د مطبوعات سره خبرې کې ویلي وو چې د سیاست سره هیڅ کار نه لري. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د بې باورۍ د تحریک په ورځ رینجرز اور اف سی د رابللو اعلان هم کړی او ویلي کچري ضرورتونه امنیت ټینګ ساتلو دپاره فوج هم رابللی سي. د تحریک انصاف ډلې د هغه غړو په ضد د آئند آرټیکل درش پیته اعلاندي عملیات کولو پریکړه هم کړې چې وزیر اعظم په ضد بې باورۍ تحریک کې د مخالفو ګوندونو مرسته کوي او په دې اړه سپیکر ته ځانګړي اختیارات هم ورکړی سوي دي. مخالف ګوندونو قومي اسمبلی کې د سپیکر په ضد بې باورۍ تحریک راوستو اراده هم څرګنده کړې او ویلي چې د سپیکر د عمل څخه ښکاري چې هغه خیر جنبداره نه دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اوړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د سویلی کوریا او د جاپان خپلو همسنګو سره د ملاقاتونو کولو ورسره خپل یو بیان کې ویلي دي چې سویلی کوریا او جاپان سره د امریکې د ډیری مدین را روان اتحاد نه یوازې د هند بحر الکاهل سیمه بلکې د ګډ نړۍ د پاره ډیر لوی اهمیت لري. د زیاته کا چې د جمهوریت کوریا، جاپان او د امریکې ترمنځ د اتحاد د ورځ په زیاتی را پورته کیدونکو خطرو او د هند بحر الکاهل د سیمې د آزاد او پرانستي ساتلو د پاره هم ډیر ضروری دي. په دې کې د دې ملکونو ترمنځ د کورونا وایرس د ختمولو، په چاپیریال کې د بدلون راتلو د تابعیا کولو او د اقتصادي امن مضبوطولو د پاره کیدونکو کوششونه د خصوصي اهمیت دي. خاغلی بلینکن زیاته کا د هند بحر الکاهل د سیمې د آزاد او پرانست ساتلو لپاره ضروری ده چې موږ د رصد د خپل نظام نه هغه کمزوري لري کو کمی چې د کورونا وایرس د عالمی وباله سبب موږ تر اخره شوي چې پکې د مال د پیداوار او صارفینو ته د رسول نه واخلي د اهمو مادینیاتو پوری معاملې شامل دي. د سربا زموږ د مال سامان د رصد په هغه ټیکدارانو تکیه راکم شي څوک چې د بشری حقوقو خلاف ورځي کوي یا د چاپیریال د معیار خاطر نساتی. خاغلی بلینکن زیاته کچ دا ټول کارونه په یوازې سر د کولو په ځای مونږ غوندي دریو ترقی یافتو ملکونو لکول اسان دي. دوی چې زمونږ د اقتصادي سلامتیا دارمدار د سړکونو په قوانینو عمل کولو کې هم دي، د کمو په برکت چې د ډیری مدینه زمونږ د خلکو بیمثله تحفظ او د سیمیو د ګرد نړی سوکالي یقیني ساتلې شوې ده. پدې کې زمونږ د درو وړو ملکونو د مزدورکار او باپاری طبقه د خپل صلاحیتونو مطابق د صحتمند مقابله موقعی هم شامل دي. د اقتصادي تحفظ په ماحول کې مونږ ته د جهادرانه او د پروازونو د تحفظ کولو موقعی هم حاصل دي چې پکې د سویلي او مرختیز چین سمندرونه هم شامل دي. د یوې آزاد او پرانستي هند بحر الکاهل سیمه د یقیني کولو لپاره ضروری ده چې په راپورته کېدونکو ټکنالوژو کې مونږ د نوو معیارونو د مقررولو لپاره په شریکه کار وکړو. د کمو چې د معیشت د لویو مدونو سره او د خلکو د جن ټولو اړخونو سره ډیر جوړ تعلق دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې دا هم وایي چې امریکای سویلی کوریا او جاپان د ابنای کوریا د اټومي وسلونو د پاکي ساتلو او دغلته د مستقل امن قائمولو په لارو چارو هم خپل کې غور وکړو. دوی چې مونږ د شمالي کوریا لخوا د بیلستیک میزایلونو د تازه تجربو او د شمالي کوریا د غیر قانونه او د غیر واضحه بیلستیک میزایلونو د پروګرام غندنه کوو، ځکه چې د شمالي کوریا دا کارونه د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو داګی دا خلاف ورزي ده. مونږ به شمالي کوریا له په دې ناوړه کارونو د سزا ورکولو د پاره خپلو کې د لارو چارو لټولو کوششونه جاری ساتو، لکه څنګه چې مو په دې لړکی د شمالي کوریا په اتو کسانو د وړاندې نه بندیزونه لګوري دي. خاغلی بلینکن په پریکړو الفاظو کې دا خبره هم وکړه چې امریکا بغیر د شرط هر وخت خبرو اترو ته تیار ده، خو هله چې شمالي کوریا هم د خبرو لار خوخه کی د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان په دې ختم کوچ جاپان او سویلی کوریا سره د امریکای تعلقات به د امریکای د دې مضبوط لوس قول په بنیاد قائم وي چې د خپل جوړو اقتصادي او رسپزیاتی کاروباري تعلقاتو پس منظر کې به د خپل دواړو اتحادیانو دفاع یقیني ساتي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبري برخه هم په دې ځکه پاتې راسيږي. تاسو مخکې اجازه ترلاسه کړئ.